السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول د منور شانه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وایي افغانستان کې د سولې عمل بریالي کېدلو لپاره پکار دی چې پاکستان کې میشت افغان طالبانو مشران هم پکې ګډون وکړي. د صوبا خیبر پښتونخوا د ولس د بحالۍ لپاره په یو شمېر امریکایي مرستندوی منصوبو کار روان دی، او د شام صدر بشار الاسد هیواد کې د روان تشدد او ناارامۍ ختمولو په منصوبه سلا شوې دی. او اوس د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی خبرداري ورکړی چې د گاونډي هیوادونو له رښتینی همکارۍ نه بغیر به افغانستان کې سوله او ثبات را نشي. نوموړي ویلي د هیواد د سولې عملیه تر هغې نشي بریالي کېدی تر کومې چې پکې په پاکستان کې میشت د طالبانو مشران نه وي شامل کړی شوي. ولسمشر کرزی د ترکی په استنبول ښار کې د افغانستان په حق لا جوړ یو نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال ویلي د نړۍ له هیوادونو سره یې د هیواد ستراتیژیک لوزنامې بعد د سیمې د هیوادونو ګټو باندې هیڅ اغیز ونه غورځوي.
زمونږ له هغو ستراتیژیکي همکاریو څخه چې په راتلونکي کې به یې له امریکا او نورو هیوادونو سره را جوړې کړو، یوه به هم زمونږ ګاونډیو یا بل کوم هیواد ته خطر جوړ نه کړي. مونږ به په هیڅ داسې کومه همکارۍ کې دخیل نه شو د کومې پترس کې چې کېدای شي زمونږ ګاونډیانو ته خطرې جوړې شي، او یا هم په سیمه ییزه کچه د افغانستان سوله ییزه دوستانه او ګټور کردار له ګواښ سره مخ شي.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکي تړون په حق له پاکستان د اندېښنو څرګندونې کړې دي. د پاکستان حکومت هند ته د خپل هیواد لپاره د ډیر خوښ ملک حیثیت ورکولو په حق کې ووټ واچوه. دا راز د ایټمی وسله لرونکي گاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت ته وده ورکولی شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشقاوان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابینه په متفقه توګه د دې فیصلې منظوري ورکړه. پاکستان د وړاندې نه دغه حیثیت د سلو نه زیاتو هیوادونو ته ورکړی چې پکې یې نږدې اتحادي هیواد چین هم شامل دی. پاکستان او هند ترمنځ د لسیزو راهیسې د کشمیر شخړه روانه ده چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه واره جنگ هم شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې چې په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو وروسته ځنډېدلې وې، سخت کال بیا شروع شوی دی. په پیښور کې د امریکا کونسلر جنرال ډاکټر میری ریچرډ وایي هیواد یې غواړي چې د خیبر پښتونخوا صوبې د ترهګرۍ ځپلي ولس د بحالۍ لپاره کارونه ترسره شي. نوموړي دا خبرې د خیبر پښتونخوا د صوبې د سوداګرو سره د ملاقات پر مهال وکړي. میرمن میری وای
په خیبر پښتونخوا کې چې مونږ کوم مرستندوی کارونه کوو، د دې مقصد د ځایي ولس کومک دی چې د عسکریت پسندۍ نه اغیزمن شوي خلک بیا ودان کړی شي.
نوموړي زیاته کړه چې د پیښور د اوسیدونکو لپاره د سهولتونو په لړ کې د 90 میلیون ډالرو یو امریکایي منصوبه روانه ده. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا په قبایلي سیمو کې هم په یو شمېر پرمختیایي منصوبو کار روان دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په عراق کې د پولیسو او هسپتال ذرایع وایي پرون د هیواد په جنوبي ساحلي ښار بصره کې په درې موټر سایکلو بار شوي بارودي مواد وچول شو چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 8 کسان مړه او خواوشا 2 جوبل شو. د بصرې د پولیسو مشر فیصل العبادي ویلي دغه درې موټر سایکل چې بارود ورباندې بار کړی شوي وو د دماکې نه وړاندې د ښار په مرکز کې ودرول شوي وو. که څه هم د 2008 او 2009 کال نه په وروسته ټول هیواد کې تشدد کم شوی دی، خو دا ډول بریدونه بیا هم رامنځته کیږي. د سرکاري شمیرې تر مخه د اکتوبر په میاشت کې ټول 258 کسان وژل شوي دي. امریکا د اسرائیل لخوا په مشرقي بیت المقدس او غربي غاړه کې د آبادکاری د تعمیراتي کارونو د تیزولو په فیصله نیوکه کړې چې اسرائیل د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور د څانګې یونیسکو لخوا فلسطین ته د غړیتوب ورکولو په جواب کې ترسره کوي. د وایټ هاوس ویان جې کارنې ویلي اوباما انتظامیه په دې فیصله ډېره مایوسه شوې ده. نوموړي وویل یو اړخیزه ګامونه د نیخ په نیغه خبرو بحالولو عمل ته زیان رسوي او د دواړو خواوو ترمنځ معقول او مهمې لوز نامې ته د رسیدلو کار پر مخ نشي بوتلی. جی کارنې زیاته کړه د غستونزه یوازې د دوه ریاستي حل د لارې اواریدلې شي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د آبادکاری لپاره د تعمیراتي کار د خورولو د خپل فیصلې دفاع کړې او ویلې دي چې دا د اسرائیل حق او ذمہواری ده چې د خپل سرخار په ټولو برخو کې تعمیرات وکړي. عرب لیگ وای شام دې ته صلاح شوه دی چې د خارونو نه به پوځونه وباسي او د دې ترڅنګ به یو شمیر نور داسې ګامونه پورته کوي چې لمخې دغه هیواد کې روانه نه آرامي او خونریزي ختم شي. د مصر سرخار قاهره کې د عرب لیگ د وزیرانو د غونډې وروسته د قطر وزیر اعظم شیخ حامد بن جاسم ال ثانی یوې خبری غونډې ته ویلې مونږ دې لوزنامې ته پر رسیدو خوشاله یو او نور به هم خوشاله شو چې دا پسندستي توګه عملی کړی شي. نو موړي یو بیان ولوسته چې پکې ویل شوی وو شام د تشدد ودرولو د قیدیان خلاصولو او د خارونو او رهایشي سیمونه په ځونه لری کول باندې صلاح شوې ده. د دې ترڅنګ عرب لیگ او رسنوي تبا د حالات جایزه اخیستلو لپاره مقیته د رسایي اجازه ورکول شي. او اخیری خبر دا چې د مصر پوځي چارواکو د هغه 304 د شولسي کسانو د معاف کولو اعلان کړي چې په 13 فروری کې د حسن مبارک د حکومت نسکورولو راهسي ورته پوځي عدالتونو سزا اورولې ده. نن د پوځي سپریم کونسل لخوا په خپل فیسبوک پاڼه باندې لګول شوی بیان کې ویل شوی دی د دې ګام مقصد دا دی چې د عظیم مصری ولس او د انقلاب د ځوانانو سره رواني رابطه کاری ته مرسته ورکړي شي. په دې بیان کې دا نه دی ویل شوی چې د کسانو ته په کوم جرم کې سزا اورول شوې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د ترکی په استنبول کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د گاونډي هیوادونو د رښتینی همکارۍ بغیر یې په هیواد کې امن نشي راتلی او زیاتوي.
We have stopped talking about talking to the Taliban till we have an address for the Taliban and someone that we can recognize as the representative of the Taliban and not a suicide bomber.
په پیښور کې د امریکایي کنسولیټ مشروای امریکا با د پاکستان په پرمختګ کې خپل رول لوبوي.
جنوبی وزیرستان میں گومل زام ڈیم کی تعمیر بھی شامل ہے. ہم اہم سڑکوں کی تعمیر میں تعمیر بھی کر رہے ہیں. لینڈی کوٹل بائی پاس روڈ شامل ہے.
د صوبہ خیبر پختونخوا آبادی 2.5 کروڑ تھا رسیدلی او د صوبې د شمیرنې اداره وای
پراتون کی لسو کالو کی یا پراتون کی پیزو کالو کی دا بیا د دیرم یو پر ڈبل باندھ
او د روان لوی اختر لپاره د ساربو د نرخونو حال هم درکو.
خلک دلته راځي او بس ریټونه تپوس کی بیا واپس یعنی ډیر ګران دي. موږ خو تپوسونه کو دلته کې وړي کونه بکراو دغه 35000 40000 وي داسې بکرو ریټونه داسې وي خلک بلې پیرام ګران خو دې پر ته ډیر ګران دي.
د مشال ترسنګ یې باوري رازو د خبرونه لومړي رپورت ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی خبرداري ورکړي چې د گاونډي هیوادونو لریختنی همکاري بغیر به افغانستان ته سول او ثبات رانشي. نوموړي چې د ترکی په خار استنبول کې د افغانستان په اړه جوړ یو نړیوال کانفرنس ته وینا کوله ډاډ یې وخت چې د نړۍ له هیوادونو سره د هیواد ستراتیژیکي تړونونه به د سیمې د هیوادونو په ګټو هیڅ بدې اغیزې ونه لري. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن نا د هارون بچا پر رپورٹ کې
په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې په افغانستان د طالب وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی د دې هیواد ولسمشر حامد کرزی د شورو په ورځ له پاکستانه وغوښتل تر څو له طالبانو سره د خبرو اترو په پیلولو کې د افغان دولت مرستې وکړي. ښاغلي کرزی دا غوښتنه د ترکیې په ښار استنبول کې جوړ شوي په هغه یوه ورځني نړیوال کانفرنس کې وکړه چې موخه یې په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو څخه نوې ژمنې ترلاسه کول وو. کانفرنس ته په څرګندونو کې نوموړي هیله وښوده چې پاکستان به د سولې په خاطر د افغان دولت غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
The peace process will not succeed unless we are able to get
د سولې پروسس به تر هغه وخت بریالي نشي تر کومه چې مو په پاکستان کې میش د طالبانو د سر خلک له دغه پروسس سره یو ځای کړی نه وي. زمونږ هیله دا چې په پاکستان کې د خپل ورونو په مرسته به مونږ کولای شو د طالبانو مشرتابه چې له افغانستان د باندې د شبکو په مرسته اتکا کوي ورسره د دوی ارتباط وشلو او د سولې له پروسس سره همغاړي کو.
And integrate them into the peace process.
خاغلی کرزی د غونډې ګډونوالو ته په ډاګه کړه چې د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته د افغانستان د امن او سوکالۍ خوب نشي رښتیا کېدی. پاکستان چې وار له مخې د امریکا او بیا په دې وروستیو کې د افغانستان لخوا د ترهګرو ډلو پر ضد د کوټلي اقدام نه کولو لپاره تر خورا زیات فشار لاندې دی، په دوامداره توګه په خپل خاوره د ترهګرو د مشرتابه د شتون او هم په د لګیدلی له دوی سره د ملاتړ تورونه ردوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې لپاره چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې نړۍ ته د خپل هیواد د ژمنتیا باور ورکړي، د تیرې نهې په ورځ هم په استنبول کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې د پخواني افغان جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر استاد رباني د وژنې په پلټنو کې د پاکستان لخوا د پیاوړې همکارۍ ډاډ ورکړ. خو په عین حال کې اسوسییټډ پریس اجانس په خپل راپور کې لیکي د حقیقت ته په پام سره چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په جوړولو کې د دې هیواد پوز ډیر عمل دخل لري، د ولسمشر زرداري ژمنې ښایي کمزورې وخیژي. په استنبول کې جوړ شوی د افغانستان په اړه کانفرنس کې د امریکا په شمول د ملګرو ملتونو د نورو څلورو دایمي غړو هیوادونو برتانیا، چین، فرانس او روسیا او د پاکستان، هند او ایران سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو هم ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د امریکا مرستیال خارجه وزیر ویلیام برنز په کابل د تیرې میاشتې په 9 نیټه شوي ځانمرګي برید ته په اشاره کولو چې د امریکایانو په شمول 18 وګړي ورکې وژل شول، وویل سیمه ییزو طاقتونو په زیاده دی چې د افغانستان د مسلو په حل کې همکاري کړې وي په خپلو اعمالو سره دغه مسلې لا پیچلې کړې. نوموړي زیاته کړه که څه هم موږ د دغه مسلو حل بهره نشو ورته پلی، خو دومره ضرور کولی شو چې د افغانستان د ستونزو په هوارولو کې اسانتیاوې رامنځته کړو. خاغلی برنز دغه راز په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او هم په بهرنیو مرستو د تکیه د کمولو لپاره په دغه هیواد کې د اقتصادي پرمختیا ارزښت په ګوته کړ. اسوسییټډ پریس اجانس بیا د ایران د دولتي خبري اجانس ایرنا لخوا خبره شوې د دې هیواد د خارجه وزیر علي اکبر صالحی هغه وینا راغستې چې په ترڅ کې نوموړي په افغانستان کې د امریکا په تګلاره سخت انتقادونه کړي او زیاته کړې ده چې د تیرو 10 کالو په موده کې د افغانستان په حالت کې چندان خواله نه دی راغلی. خاغلی صالحی د افغانستان او امریکا ترمنځ تر هشوي له ستراتیژیکي تړون سره هم د ایران د حکومت مخالفت ښودلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د سیمې د هیوادونو همدغه اندېښنو ته په کتنې د استنبول د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې د افغانستان ستراتیژیکي تړونونه به د سیمه ایزو همکارانو په تاوان تمام نشي. زموږ له هغو ستراتیژیکي همکارایو څخه چې په راتلونکي کې به له امریکا او نورو هیوادونو سره راجوړي کو، یو به هم زموږ ګاونډیو یا بل کوم هیواد ته خطر جوړ نه کړي. موږ به په هیڅ داسې کومه همکارۍ کې دخیل نشو د کومې پترس کې چې کېدای شي زموږ ګاونډیانو ته خطرې جوړ شي او یا هم په سیمه ایزه کچا د افغانستان افغانستان سوله ایزه دوستانه او ګټور کردار له ګواښ سره مخ شي. راپورونه ښایي د کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره د سوداګرۍ، عامې پوهنې او د مخابراتو په برخو کې د لا ډېرې همکارۍ ژمنې وکړې. په دې لړ کې افغان او لویدیځو چارواکو د ورېښمو د نوې لارې په نوم د اقتصادي پرمختیا د پروژې لپاره د همکاریو د جلبولو هڅې وکړې. د استنبول په کانفرنس کې دا هم تمه کېده چې افغان ولسمشر به د هغو 18 ولایتونو چې د امنیت ذمهواری به له ائتلافي ځواکونو افغان ځواکونو ته وسپارل شي نمونه اعلان کړي. خو اسوسییټډ پریس اجانس د افغان خارجه وزارت د ویان جانان موسازی په حواله وایي چې د مسولیتونو د لیک دغه دویم پړاو به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
نقیب الله متنوال، مشال ریډیو، خوست.
هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د امریکایي کنسولیټ مشر میری ریچارډ د صوبا خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت چیمبر ته ویلي امریکا غواړي د دغه صوبې او د فاټا په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي او د دغه لپاره یو شمیر منصوبې هم پیل کړې دي. تفصیل لپاره د پیښور نه د غلام غوستار رپورټ اورو.
په پیښور کې د امریکای کونسل جنرال میرمن ماری ریچارډز ویلي دي چې امریکا په خیبر پختونخوا کې کوم مرستندوی کارونه کوي د هغې مقصد په دې شوبه کې د ترګرۍ ځپلې ولس بیا ودان کول دي. او په پیښور کې د 1.7 میلیون ډالرو په پروژې کار روان دی چې مقصد یې د بلدیاتي سهولتونو نور ښه کول دي. په پیښور کې د امریکای د کونسل جنرال میرمن ماری ریچاردز دا سرګندونه د خیبر پښتونخوا د صنعت او تجارت په ایوان کې د سوداګرو سره په یو غونډه کې مخې ته راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د امریکای لاړخه د مرستو د مخې په اړه میرمن ماری ریچاردز د سوداګرو غونډې ته خپل وینا کې وویل: په خیبر پښتونخوا کې چې موږ کوم مرستندویه کارونه کوو، د دې مقصد د ځایي ولس کومک دی چې د عسکریت پسندۍ نه اغېزمن شوي خلک بیا ودان کړی شي. د سوداګرو غونډې ته خپل وینا کې میرمن ماری ریچاردز د پېښور ښار د ترقۍ په اخله د امریکایي مرستو په لړ کې وویل:
هم پېښور مې 90 میلیون ډالر کا
په پېښور کې د 10 میلیونه ډالرو په یو پروګرام کار روان دی چې مقصد یې د بلدیاتي سهولتونو نور په مخ بوتلل دي، او دا د 15 کالو پروګرام دی. میرمن ماری ریچارد زیاته کړه چې په جنوبی وزیرستان کې په امریکایي مرسته په ګوملزام ډیم کار روان دی، او په پېښور کې په سویلي رینګ روډ او لنډی کوتل بای پاس باندې هم په امریکایي مرسته کار روان دی.
جنوبی وزیرستان میں ګوملزام ډیم کی تعمیر بھی شامل ہے، ہم اہم سڑکوں کی تعمیر بھی کر رہے ہیں جس میں پشاور جنوبی رنگ روڈ اور لینڈی کوٹل بائی پاس روڈ شامل ہیں.
دا امریکائی مرستو پلڑ کی میں چکلا دا خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس دا صدر آپان عزیز نا پختنا اکڑا نو هغه مشال ریڈیو تا وویل چی امریکا پاکستان تا کومی مرستی ورکوی په هغه کې خیبر پختونخوا ته ډیره کمه برخه میلاویږي.
دیو چې کوم امداد ورکړي هغه امداد کې څنګه دی هغه دې صوبې ته خو هیڅ هم نه میلاویږي.
په دې غونډه کې سوداګرو او د امریکای کونسل جنرال میرمن ماری ریچارد په سیمه ییزه توګه د کاروبار د پرمختګ په لړ کې هم خبرې اترې وکړې. په دې لړ کې میرمن ماری ریچارد وویل چې د کاروبار د حجم د زیاتوالي لپاره سیمه ییزې لوزنامې ډېرې مهمې دي، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سیمه ییزې لوزنامې نور هم ډیر اهمیت لري. د امریکای د کونسل جنرال او د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د دې غونډې د اهمیت په لړ کې د اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوځي مشال ریډیو ته وویل:
میری دغه چیمبر ته تک هغه خلکو سره دا خبره چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارت او د نورو اړیکو د پاره به یو ډېر دورست فیصله کول وی، او دا فیصله ډېر زر کې د نظر لري دا چې نن تاسو کوم اړې غړي ویني دا جنگ جګړې چې ګوري د دې دویم فیس چې دی نو هغه په دلته کې د تجارتی اړیکې دي، او هغه داسې اړیکې دي چې هغه بیا تر عمره پوري وي.
د خیبر پښتونخوا د سوداګرو او د امریکای د کونسل جنرال میرمن ماری ریچارد ترمنز د لیدلو کتلو په اړه د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس د خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په دې غونډه کې د امریکای کونسل جنرال میرمن ماری ریچارد او د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس صدر افغان عزیز د پاکستان او امریکای ترمنز د اعتماد د بحالولو لپاره په کردار لوبولو سلا شوې دي. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو مقاله کې د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک سیمه کې د حقانیه مدرسې د مشر مولانا سمیع الحق له خولې لیکي چې د طالب وسوال د سولې خبرو اترو ته سلا کول شي. د دغه مقاله مهمه خبری زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
اسوسییټډ خبری ایجنس د خیبر پښتونخوا د اکوړی سیمینا خبر ورکوي چې په هغه سخدری د اسلامي مدرسه کې چې د افغان طالبانو د مشرتابه یو کلی تیار کړی وو، لوړپوړې عالم اوس هم خپل زده کوونکو ته افغانستان ته د تګ او دغه هیواد کې د امریکایانو په ضد د جنگ خطبه ورکوي. خدا هم وایي چې د یاغیان د امن د خبرو اترو په لړۍ کې پیللو ته تیار دی. ایجنس لیکي چې د دغه بابا طالبان او په هغوی اثر لرونکي دغه مشر دی وړاندیز اوس هغه امیدونو ته وده ورکړې ده چې امریکا لګیا ده هڅې کوي چې د خبرو اترو د لارې دغه لس کلنه جنگ ته د پای ټکی کېږدي. اسوسییټډ خبری ایجنس لیکي چې مولانا سمیع الحق د یو منځګړي رول لوبولی شي. خدا دې طرف ته هم یو اشاره ده چې طالبان او د هغوی ملاتړي اوس خبرو اترو ته سلاخ کاری. اسوسییټډ خبری ایجنس د مولانا سمیع الحق د خولې لیکي چې د دې شخړې نه د وتو باید یو لاره راوستلی شي، یو داسې لاره چې امریکا امریکا د دې سیمې نه خپه عزت وزي ځکه چې ویني تویده د دې شخړې حل نه دی. اسوسییټډ خبر ایجنټس زیاتوي چې د 2016 کال پورې چې امریکا له افغانستان نه په لوی شمیر کې د خپلو ځواکونو د راوستو پلان لري، نو د بل هر وخت په پرتلۍ د سولې له خبرو اترو سره خپل ژمنتیا لا پیاوړې کړې ده. امریکا په پاکستان هم غږ کړی دی چې د یاغیانو په دغه بهیر د ورګډولو لپاره دې خپل رول ولوبوي. اسوسییټډ خبر ایجنټس ته یو امریکایي ناپیژندل شوی لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې دوی لګیا دي ترهګر وهي. د یاغیانو په ضد پوځي عملیات دوام لري او وایي که څه هم دغو عملیاتو د خبرو اترو په ډګر کې لږې لاسته راوړنې کړې دي، خو بیا هم دغه چارواکي وایي چې جنګ او خبرې اترې څنګ په څنګ روانې دي. دغه چارواکي ایجنټس ویلی دی مونږه هغوی وهو او داسې شهادتونه هم شته چې دغه یاغیان غواړي چې سناسه لوسنامې ته په دې لړ کې ورسی. خبری ایجنټس د مولانا سمیع الحق له خولې لیکي چې تر دا مهال د پاکستان حکومت او پوز د ته په دې اړه د منځګړیتوب د رول لوبولو لپاره نه دی ویلي، خو زیاتوي چې طالبان یاغیان به د ده خبرې ته ضرور غوږ کیږدي ځکه چې د ده په خبره د طالبانو او ښاغلي حق ترمنځ د عزت او علم رشته ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل په خپل یو خبره کړې مطبوعاتي بیانیه کې ویلي چې افغانستان دې د سیمې د هیوادونو سره د بشري حقوقو د ساتلو په برخه کې شریک کار وکړي او د افغان حکومت سره د مذاکراتو پر مهال دې په بشري حقوقو سودا ونه کړل شي. بشیر غواخ نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د ترکیه په استنبول کې د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو خبرې کوي، د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل وایي چې افغان حکومت دې د بشري حقونو د ساتلو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان مشران د ناټو او امریکا د لوړپوړو چارواکو سره په 2014 کال کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د سپارنې پر لارو چارو خبرې کوي. د امنیسټی انټرنیشنل د ایشیا د برخې مشر سام ظریفی وای چې د افغانانو امنیت د سیمې د خلکو د هغه سره تړلې دی او د امنیت د سپارلو هر لار چاره چې چړل کیږي باید په ټوله سیمه کې د بشري حقوقو ساتنه یقیني کړي. له امنیسټی انټرنیشنل څخه په خبر شوی و مطبوعاتي بیان کې د سام ظریفی له خولې ویل شوی چې د سیمې ثبات او خوشحالي د پاکستان او افغانستان دواړو غړو ته د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته په لومړیتوب ورکول کېده. د افغانستان په اړه د امنیسټی انټرنیشنل څېړنه ښیي چې په دې هېواد کې د امریکا له نظامي مداخلې له 10 کال تیرېدو وروسته د بشري حقوقو په ترڅ کې یو څه پرمختګ شوی دی. دا اداره وایي چې د مثال په توګه د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره نوي قانونونه جوړ شوي، د ښځو په وړاندې تعصب کم شوی او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډېر شوی. خو امنیسټی انټرنیشنل وایي چې د دې ترڅنګ خلکو ته د انصاف د ورکولو او د جګړو له لاسه د بیکورشو څلور نیم لکه خلکو د حالت د ښه کېدو په برخه کې پرمختګ ډېر کم دی. یا دا اداره زیاتوي چې د ولسي وګړو وژنه مخ په زیاتېدو ده چې ویل کېږي په دوی کې ډېر کسان طالبانو او نورو وسلوالو ډلو وژلي دي. د امنیسټی انټرنیشنل په مطبوعاتي بیان کې د ملګرو ملتونو لخوا تېره میاشت خپور شوي رپورټ ته هم اشاره شوې چې پکې ویل شوي وو په افغانستان کې په ځینو زندانونو کې د افغان استخباراتو لخوا بندیان شکنجه کیږي. د ادارې په دې اړه اندېښنه ښودلې. په بیان کې طالب وسلوالو سره د روغې جوړې د بهیر په اړه د سام ظریفی له خولې لیکل شوي چې دا خبرې باید ښکاره وي. نوموړی ویلي چې دا د منلو وړ نه ده چې په خپل افغانان دې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه په تیاره کې وساتل شي. ظریفی همداراز زیاتوي چې د سولې د بهیر په مهال دې د ښځو په حقونو سودا نه کیږي او دا چې په دې خبرو اترو کې دې ښځې په پوره معنا برخه ولري.
زمون همکار بشیر غواخو افغان ولسمشر حامد کرزی حکم جاری کړی وو چې شخصي ساتندوی کمپنیانی با بندول شي او د هغه پر ځای به سرکاري ساتونکو لګول کیږي. د دغه پروګرام په اړه یو تازه رپورت راغلی چې په دې لړ کې یو شمیر ستونزې دي او ممکنه نه ده چې دا په ټاکل شوی وخت کې ترسره شي. زمون همکار منور شادرتا په دې اړه د نیویارک ټایمز د یوې مقالې مهمه برخه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی، افغانستان کې د دې هیواد د داخله چارو وزارت او نیټو په ګډه د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه پروګرام جایزه اخیسته چې لمخې شخصي امنیتي کمپنیو باندې بندیز لګول شوی او په دغه هیواد کې د اربونو ډالرو روان مرستندوی کارونو د حفاظت لپاره د سرکاري ګارد یا ساتونکو د ورکولو پروګرام جوړ شوی و. دا جایزه خای د افغان ولسی ساتنې د ځواک په نامه دغه پروګرام د یو شمیر ستونزو ښکار دی او د ترسره کېدلو لپاره یې د حکومت له خوا چې کومه نیټه ښودل شوې وه هغه هم امکان نه لري. ورځپاڼه د ولسمشر کرزی په حواله لیکي، د شخصي کمپنیو پر ځای یې د سرکاري ځواکونو لګول د هیواد د خپلواکۍ لپاره مهم ګام دی. او یو مغربي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي، افغانستان کې د نیټو ځواکونو قماندان جنرال جون ایلن هم په دې خبره ډیر ټینګار کوي، ځکه چې که داسې ونه شي نو د هیواد کې روان ټول مرستندویه کارونه به په ټپه ودرېږي. دا راڅوک هم په غیر یقیني امنیتي حالاتو کې کار کولو ته نه تیارېږي. ورځپاڼه د نیټو د یو جګپوړي ناسرګند چارواکي د خولې لیکي، نیټو د امریکا د خارجه چارو وزارت او د پرمختګ لپاره د امریکا نړیواله مرستندویه اداره یو ایس ای آی ډی په دې لړ کې په ګډه کار کوي چې د دغه سرکاري ساتونکو د مرستې او تربیت لپاره د 100 کسانو یو ډله جوړه کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې لړ کې ډېر لږ کار شوی او د هغې وجوهات دا دي چې د پروګرام پر مخ بوتلو لپاره پیسې نشته. په دې پروژه د افغانستان د داخله چارو وزارت کار کوي او دا یو حکومتي کاروبار جوړېدای شي، خو دا وخت حکومت په 10 میلیونه ډالر بنیادي رقم لګولو کې ناکامه دی. د دې ترڅنګ په نور افرادي قوت او سامان رسولو کې هم کمی دی او دا راز ممکنه نه ده چې دا پروګرام دی د خودل شوي نیټې یعنی را روان مارچ پورې ترسره شي. ورځپاڼه لیکي، د دې ټولو ستونزو باوجود ولسمشر کرزی پوره اراده لري چې دا پروګرام به په خپل وخت سرته رسوي. افغانستان کې د نیټو په شمول د سفارتخانو د حفاظت لپاره د شخصي کمپنیو 40,000 ساتونکو کار کوي چې پکې 93% افغانان دي او په دې کې خواوشان نیم یوازې د نیټو سره کار کوي. خود ولسمشر کرزی دغه منصوبه د سفارتخانو د سفارتکارو او تر یو حده د نیټو د حفاظت لپاره استثنا ورکوي. په افغانستان کې د شخصي ساتندوی کمپنیانو په حق لا یو شمیر خبرې کیږي، خو نړیوال مرستندوی ادارې په دې لړ کې د اندېښنې نوخ کار دی. د دغه ډول یوې ادارې مشر نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، دوی خپلو کارکوونکو ته د خپلو بچو په شان ګوري او د امنیت نه بغیر به دوی هیڅکله خپلو بچو ته د کار کولو نه وایي.
زمون همکار منور شاه وو. اوس راځو یو بل رپورټ ته. د صبح خیبر پختونخوا د سټاتستکس ادارې د شمیرې تر مخه د دغه صبح آبادی په روان کال کې 15 میلیونه یعنی 2.5 کروڑ ته ورسېده. په 1998 کال کې د خیبر پختونخوا آبادی 10 میلیونه وه. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي تیره اونۍ د نړۍ آبادی 2 اربو ته ورسېده. دا چې په پاکستان او په صبح خیبر پختونخوا کې د آبادی د زیاتوالي له امله کوم مشکل لا تر مخه ته کېدای شي. د خالد خان په دې رپورت کې تفصیل ورو.
د خیبر پختونخوا د شمیرې یا شماریاتو ادارې تر مخه د صوبې آبادی په تیر 2 کالو کې 7.5 میلیونه یا 80 لک خلکو پورې زیاته شوې ده. او کچرې په آبادی کې د زیاتوالي دغه لړۍ دوام ولري، نو راتلونکي 10 کاله کې به دغه شمیره 1/2 شي. د ملګرو ملتونو د یونیسف د څیړنې لخوا د نړۍ ټوله آبادی 13.5 اربه نفوسو ته ورسېده چې زیات تر برخه پکې ایشیا او غریب هیوادونو کې آباده ده. مشال ریډیو سره د خبرو په مهال د پختونخوا د سټیټیسټیک ادارې اسسټنټ ډایرکټر محمد فاروق اویل د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې د آبادی زیاتوالي شرح د کال 3% ده. او د په وینا د پختونخوا صوبې آبادی په کال 98 کې 7.5 میلیون وه، اوس په 2011 میلادي کال کې 7.5 میلیون ته رسیدلې ده.
زمونږ آبادی تقریبا 17 میلیون وه په 1998 کې، اوس تقریبا دا 25 میلیون ته 2.5 کروڑ شوي، 50 لکھ ته ورسېده. او په راتلونکي 10 کالو کې یا په راتلونکي 50 کالو کې ظاهره خبره ده چې دا کم رفتار سره دا زیاتېږي، لکه دا کال تقریبا 3% نو دا حساب تاسو کوئ نو دا به بیا د دې هم یو په ډبل باندې شي.
محمد فاروق زیاته کړه چې یو خوا د صوبې آبادی زیاتېږي، خو بل خوا د دغې آبادی ضروریات پوره کولو دپاره وسایل کمیږي او د حکومت لخوا د صحت، تعلیم او نورو شعبو کې اسانتیاګانې د نشب برابر دی دی وای
زمونگا پو خیبر پختونخوا کی دا ہسپتال پیو کٹ باندھی یو زر پکس وا کیا کسان یعنی یو کٹی نو آگا یو کٹ دا یو زر پکس وا تقریباً سوول سو کسان دا پار او پاٹا کی دس تقریباً دونیم زر کسان دگا رنگی زمونگا پسیما کی ڈاکٹران چکم دے یو ڈاکٹر پگنی مزرو کسان دا پار دگا رنگی پفاٹا کی آگا سے تقریباً او باندھی او زرو کسان دا پار
پا آبادی کی دا زیات والی وجہ دا تعلیم کمی ناپوہی پا پختنو کے دا حلکانو پیدا کول او بیا دا وڑے کورنے دا پروجے لخوا ناکس دوایانے او کارکردگی بیانی گی خو بیا دا شماریاتو ادارے دا چارواکی پا وینا پا دی لڑکی دا مولیانو او مذہبی عالمانو کردار
تاسو د خالد خان رپورٹ اوریدو اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسیم بجی شوی د منور شانه لند خبرونه اورو
افغان ولسمشر حامد کرزی وای افغانستان کې د سولې عمل بریالي کېدلو لپاره پکار دی چې پاکستان کې میشت افغان طالبانو مشران هم پکې ګډون وکړي د صبح خیبر پښتونخوا د ولس د بحالۍ لپاره په یو شمېر امریکایي مرستندوی منصوبو کار روان دی پاکستان هند خپل ډېر خوښ هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی امریکا د اسرائیل لخوا په مشرقي بیت المقدس او غربي غاړه کې د آبادکارۍ د تیزولو په فیصله نیوکه کړي د شام صدر بشار الاسد هیواد کې د روان تشدد او ناارامۍ ختمولو په منصوبه سلا شوې ده او د مصر پوځي چارواکو د هغه درې سوه څلور دېرش ولسي کسانو د معاف کولو اعلان کړی چې په 13 فروری کې د حسنی مبارک د حکومت نسکورولو راهیسې ورته پوځي عدالتونو سزا اورولې ده
مشال ریډیو ته غوږی اوس راځو په روانه خبرونه کې د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل بیانوي
نن هم د ملک یو شمیر د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپل ادارې د افغانستان د امن لړکی د ترکی په کانفرنس لیکلي دي خو دې کې جنگ ورسپانې د پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کر هغه بیان ته خصوصي اهمیت ورکړی دی چې وایي چې د افغانستان د امن د پاره د سیمې د نوي امنیتي ډانچې هیڅ ضرورت نشته بلکې ټولو گاونډي ملکونو لا د افغانستان امنیت کې خپل کردار ترسره کول پکار دي ادارې لیکي چې هڅه خو پاکستان افغانستان او امریکا په یو بل کونه کوي خو بیا هم پاکستان او افغانستان غواړي چې د خبرو اترو د لار د مسلې حل ولټوي اداریا اخره کې وایي چې د امریکای دا دریس صحیح وو چې د یو دښمن ختمولو لپاره په افغانستان حمله وکړه خو ولې اوس د اسامه د وجلو او نورو مقصدونو ترلاسه کولو وروسته باید چې اتحادي عسکر او امریکا بیرته لاړ شي او د افغانستان چارې د دغه ځای خلکو ته پرېږدي او ورسره گاونډي ملکونو له هم دا سوچ ختمول پکار دي چې د خپلو ګټو او برتري لپاره د نورو ملکونو سره دښمني وساتي بلکې ټولو لا په سیمه ییز پرمختګ کې خپل کردار پیژندل پکار دي او دغه شان د مشرق په شمول بعضی نورو ورسپانو هم د پاکستانی لوبغاړو د درغلیو په باب له خپلې ادارې کې لیک کړی دی مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې سپاٹ فکسنګ مقدمه کې د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان سلمان بٹ او بالر محمد آصف په دوکا او درغلیو کې مجرم ګرځول شوی دی او دا نه یوازې د دغه لوبغاړو د پاره سزا ده بلکې ټول کام د پاره د شرمندګۍ خبره ده ادارې لیکي چې د لوبغاړو د خپل ایجنټ په وینا د پیسو لپاره په لوبه کې درغلې کړي دي او دا رنګ یې د ملک وقار نیلام کړی دی ادارې لیکي چې نن ټول کام فکرمند دی او بیا په خاص توګه د کرکټ مینوال ډیر اندېښمن دي ادارې وایي چې په کومه ډله کې په مونږ کولو یو لوبغاړی ناخوښ ګرځول شي نو دا فطري امر دی چې دارنګ کې سونه به ارومرو رامخته کیږي ادارې اخر کې هیله لري چې د دې کیس وروسته به راتلونکي کې منتظمین او سلیکټران د لوبغاړو ټاکنه کوي نه چې د جوارګرانو
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوال مطبوعات وال سټریټ جرنال او ډیلی ټیلیګراف ورسپانو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د دغه هیوادونو د تعلقاتو په باور کولو کې د استنبول کانفرنس او بیا د هند په رول بیلابیل لیکنې کړي چې غټ ټکی تاسو ته حسیبه شهید وړاندې کوي
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي په ترکیه کې افغانستان او پاکستان چارواکي په داسې یو میکانیزم سره شول چې د افغانستان د پخواني ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې د پیښې په اړه به پلټنې همغږي کړي دا د دوړو لورو ترمنځ د باور د جوړولو لپاره یو مهم سند ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي کاتس هم په دغه درې اړخیزه غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل هغه دریز ولاړ و چې له طالبانو یا د په وینا له ځانمرګو برید کوونکو سره چې استاد ربانی وواژه د روغې جوړې د خبرو د پیلولو اراده نه لري، چې په نتیجه کې د پاکستان سره موجودې نږدې اړیکې هم له خنډ سره مخامخ شوې دي. ترکی ډیپلوماټان هم له دې غونډې نه څه زیاته تمه نه لري. دوی په یو میز باندې د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي چارواکو ناسته په خپله یو مهم ګام بولي. ورځپاڼه لیکي له بل پلوه دغه سرمشریزه په سیمه کې د ترکیې د پراخه رول د لوبولو ښکارندوی ده. برطانوي ورځپاڼه ډیلي ټلیګراف بیا د افغانستان، پاکستان او هند اړیکو او په سیمه کې د دوی د رول په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي کله چې د تیرې میاشتې په پیل کې افغان ولسمشر حامد کرزی نوي ډیلي ته ورغی او هلته یې له هندوستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ، نو سمدلاسه یې اسلام آباد ته هم ډاډ ورکړ چې د کابل لپاره اسلام آباد تر ټولو مهم ملګری دی. افغان ولسمشر وویل پاکستان د افغانستان غبرګولی ورور دی او هند یې یو ښه ملګری، او دا کوم تړون چې افغانستان له خپل ملګري سره لاسلیک کړی په ورور هیواد به کوم اغیز ونه کړي. د هند او افغانستان ستونزه بیا داره چې پاکستان په دې برخه کې موافق نه دی. ورځپاڼه لیکي پاکستان په افغانستان کې د هند مداخلت د خپل ستراتیژیک ډیپت یا ژورتیا په وړاندې یو ګواښ ګڼي. په مقاله کې راغلي پاکستان بیا افغانستان د خپل کور د شاهویلی ګڼي، چې د افغانستان ښه ملګری یا هند ته پکې د ننوتلو اجازه نه ورکوي. مقاله زیاتوي د هند لپاره بیا چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د شمالي اتحاد سره د ملاتړ په تور له صحنې وستل شوی و، افغانستان د مرکزي آسیا قانونو او د انرژي زیرمو ته یوه چابي بلل کیږي، او هند د خپل چټک اقتصادي پرمختګ د ساتلو لپاره دغه زیرمو ته اړتیا لري. په همدې دلیل او ورسره د افغانستان خپلو سرچینو ته چې د اوسپنې غني زیرمې لري، هند یو ځل بیا له دې هیواد سره د 1500 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور افغانستان هم دې ته لیواله لري چې هند دا شان یو رول ولوبوي، ځکه دا هیواد نه غواړي چې یوازې پاکستان د دوی د معاملو لوری ووسی.
زمونږ همکار حسیبه شهید وا او اسرا زو یو بل رپورت ته د پاکستان د نورو برخو پرنګ په اسلام آباد کې هم د لوی اختر د قربانو لپاره د سارو میلې لګیدلې دي. دغه ته زمونږ همکار سراج زهیر یې میلې ته ورغلی او حال یې صدا سره کوي.
د تیر کال پرنګ سخ کلام اسلام آباد سبزی منډې سره نږدې د لوی اختر د قربانۍ لپاره د سارو میله لګېدلې ده، چې پکې د غوا غوایانو په شمول اوخان او ګډې بیزې هم د ملک د مختلفو برخو نه د خرڅ لپاره راوستې شوې دي. د پنډې د ډایرکټریټ آف میونسپل اډمنستریشن د چارواکي د وینا سره سم چې سخ کال دې میلې ته تقریبا 3 لکه پورې سروې راوستې شوې دي، چې پکې 1.5 لک غټ او 1.5 لک واړه سروې دي. د میلې د انتظاماتو او سیکورټي په هکله د ڈی ایم ای ډیپټي ډایرکټر سید حسن ریزوی مشال ریڈیو ته وویل چې د ڈی ایم ای یا ڈائریکٹریٹ آف میونسپل ایڈمنسٹریشن آف سی ڈی اے په شریک عدالت میله کې سارو غستونکو او خرڅونکو لپاره پوره انتظامات کړی دي. نوموړی وایي
میڈیکل سروسز ہیں، اسٹریٹ لائٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تاکہ رات کو یہ جو جانوروں کی خرید و فروخت ہے یہ پورے دن جاری رہتی ہے، رات کے وقت بھی زیادہ ہوتی ہے.
طبی خدمتوں دی او لیٹون هم ډیر ضروری دی، زګه چې د سارو خرڅې د لغستل ټول ورځ او شپه کیږي. د سارو لپاره د اوبو بندوبست او بیا د سارو بیپاریانو لپاره د خوراک ساک انتظام هم مونږ کړی دی. دلته به تاسو ته هر څه ملويږي او دا زه د وړو کی کلی پسیر دی. د دې نصر بیره دلته مونږ سکیورټي یا د حفاظت هم ډیر ښه انتظام کړی دی، زګه چې په کروڑونو کاروبار کیږي او د سګ اسما ممکنه ترهګرې نه بچ کېدو لپاره هم مونږ پوره پوره انتظامات کړی دي.
تم وی ار ټیکینګ ال پوسیبل میجرز کی هم څه بھی تھریټس ہیں اس کو ہم یو نو اس کے لیے ہم تیار ہیں.
سید حسن رضوی دے حفاظت دعوی پترس کی یو سارو خرسون کے مشال ریڈیو تے صدا سے وائی
سکیورٹی نظر ہی نہیں آ رہی ہے. کیا مطمئن پامے تو نظر آتے ہیں، سکیورٹی والے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ یہ دیکھو ٹرولے گھوم رہے ہیں.
دے وائی منگ دے سکیورٹی انتظامات نہ بالکل مطمئن نہیں ہو. سکیورٹی والا او گورا اخوا دی خوا گرزی او بیا دلتا دمر گرانی دا چ منگ دے سحر نہ صرف دے 500 روپے او باغستی دی دلتا خلوٹ مار دے نو دا ہر سچ دمر گران دی نو ظاہر خبر دا چ سروی بہم گران وی منگ دا اتیاو زر نواخل تر لک روپو پوری سخی او غایان شته دی.
کس بیلوں کا ہے ریٹ کچھ درمیانے ہیں کوئی 80-90 لاکھ.
کلی جی مشال جیڈیو دی اسلام آباد سبزی منڈی دی تانی ایس ایچ او عابد ند سیکورٹی پا حق لو پختل ننو موڑی اویل
آپ کو خود نظر آ رہا ہے، خود اندر کال آپ سب کو نظر آ رہا ہے.
تاسو ته پخپل په نظر راځي او تخپل جاج واخلا چې موږ سمرا دلتا د سکیورټی بندوبست کړی دی.
دلته میلې تر اغلی خلک وایي چې سخت کال سروي ډیر ګران دی. یو تن چې د کوهستان سره تعلق ساتي مشال ریډیو ته وویل چې د دوی سیمو کې سروي دومره ګران نه دی سمره چې دلته اسلام آباد کې دی. دی وایي
تفضلی نوم دی دلته راغلی هم تپوس نه پوس مو مال ډیر ډیر سیوا دی
بکرا 35,000-40,000
پدی میله کې د سرو خرڅونکو سره سره د نور خلکو روزګار هم ساز دی. د مومند سیمه یو کلن ماشوم وای چې دلته دا خټ کې دلی وږي خرڅوي او 75 روپۍ ګټي.
مومند کې له خر کې دیو کې سبق وای ما دلته وږي خرڅوم درې کال وکی پیسې جوړ کړم.
یو بل کباب خرڅون کې هم وای چې د دوی روزګار دلته ډیر برابر دی.
په دا ویم چې یو هفته کاری او په یو هفته باندې ډیر زبردست خرچه ده. خلکو مرزي او پیدا هم ډیرې خلصه لکه پیدا دار چې د دې زپوره به موږ په 400 روپۍ باندې سوزکیره واست پرونه په 1000 روپۍ راوسته 1000 روپۍ تر دې سوزکیره واست 26 نمبر چونګینه دا زه به نور کله په 300 روپۍ دیړې باندې نور کله په 13 اختر کې میلاویدو نو نن موږ ته په 1000 تقریبا لګ بګ باندې میلاویږي دا یومیا د ورځې
یادونه ولد چې دلته هر کال د لومبي ذل حج نه تر دې لسم ذل حج پورې دا میلا لګولې شي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او په دې لړ کې د اسلام آباد نه زو پیښور ته چرته چې د لوی اختر رانږدې کېدو سره سم د سارو میلو کې په سوونو ساروي د دې خرڅونکي او اخیستونکي را روان شوي دي. ولی ساروي خو زیات دي خو د زیات نرخونو له وجې اخیستونکي کم ښکاري. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د حکومتي اعلان تر مخه ملک به لوی د قربانۍ اختر د روانې میاشتې په 10 نیټه مانځل کیږي. ولې د اختر رانږدې کېدو سره سم سروي په لوی شمېر کې موجود دي. همدارنګ په دغه میلو کې د سرو اخیستونکي او د سرو کتوله ګڼ تعداد کې خلک راځي. اختر را جوختېدو سره سم د سوبې په ټولو لوی وړو ښارونو کې ځای په ځای او کوسه په کوسه د قربانۍ سروي ولاړ دي. موجود وخت کې د سرو نرخونه سرنګ دي. نو د پیښور رنگ روډ میله کې سروي اخیستونکي مشال لیډو ته صدا رنګ وایي.
مارکیټ چې کومو کې ټول کم ریټونه ډېر زیات دی لګا د پروش کال به ډبل دي او کوشش کوو چې رمنګ هم نه ارزان د سروي کوم سلورو ایسو سروي کم از کم د 60 نواله تر د 65000 روپو پورې 55000 روپو پورې
راځي. چې کم مال خپل ځان لګولو نو بس توالې نه پاره چې زړه غوامل نو هم د 10000 او یو کا بچي مې هم د 10000 او یو کا د غریب سړي نه سروي وو تر نه نو چې تار ځان به مور به پلا به ګورو او دکی مړو کی پلا وو دي ډنګونه مانګونه هغه شی به ورو ته د پینې شپږ لنګونی کړي چې د رولو ولته ساتل نو لاس چې مجبور ہے
د نرخونو په حق لوای چې نرخونه نه دي زیات شوی. خو ول ملک کې نور کم ارزانی ده چې ساروی به ارزان وي.
ساروی موږ ته مطلب چې ګران ګران پری وتی دي. ساروی په 90,000 روپۍ 1,00,000 روپۍ باندې په باولپور کې شوی دي. خو خیر کې نو غزل کې پرون یو جوړه ولاړو چې په 1,90,000 باندې په باولپور کې یو څه شوی دي. دې ټوټو کې دي خټو کې دي بوختو کې بیګا ثابت شپه باران ورېدو او هغه ته مطلب چې موږ نه ګوره چې نو ته ګوره وړو ته ګوره مطلب چې نور کاروبارونه ته ګوره کنه نو هغه منګیدا
افغانستان ته د سارو د تو په حق لباندې دغه سوداګر وای
کال نہ ریٹ کم دا بولک افغانستان دے پارم پکار دی زکہ چلتا ذخیرہ نشتا نو هغه غریبان به قربانی نه کوي مسلمانان نه دي زمونږونه نه دي لازمن پکار دي چې دالاره کولاوي ودی دې طرف نه ساروی لاټ چې غریبانان هم قربانی وکي زکه مسلمانان دي زمونږونه دي او هغه مسلمانان هم خپل بچول او خپل غول قربانی وکي.
په دغه میله کې د ټولو غټ او ګران بیا ساروی هم موجودو چې قیمت یې 2.5 لکه د دې د وزن او د خرص په حق لباندې مشال لیډو ته صدا رنګ ویل.
یاره 12 من بای لدی خوراک
کار له زیات دی خرچه زیات ده کنه درز دړی بورا دړی کاله داسه کوتره 200 روپو نو بس دا خدای قسمت خبره مونږ ویدګا کو دا خدای نه ډیر غواړي
یادونه ولا چې میله تر غلی سروي خستون کو عام اولس وینا وا چې د زیات نرخونو په وجه باندې خسروي اخستل د عام اولس توسنه بار خبر ده ولې دغه سرو سوداګر وای چې سروي هیڅ ګران نه دی او ملکي د رواني ګرانی سره سم د دې نرخونه برابر دي او بل دا چې ټول کال دوی د دې لوی اختر ته سترګي وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوس هم د مشال ریډیو په خبرونه کې زو د افغانستان ننګرهار ښار ته چرته چې د سری میاشتې رضاکارو ځوانانو د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د ښار پارکونه تفریح ځایونه او سړکونه په اشر پاک په دې اشر کې د سلو تنو پورې ځوانانو برخه اخیستې وه. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عبید راکوي.
د لوی اختر در رسیدو په ویار د ننګرهار د سری میاشتې خیریه ټولنې رضاکار ځوانان د جلال آباد ښار د تفریح ځایونو او واټونو د پاکولو په خاطر اشر ته راوتلي وو. د ننګرهار د سری میاشتې خیریه ټولنې مشر ننګیالي ایسوبزي د ښار د پاکولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دې اشر کې تر سلو تنو زیاتو رضاکارو ځوانانو شرکت کړی دی.
ځوان رضاکاران په دې نیت راوتي دي چې راتلونکی نیکمرغه لوی اختر رسیږي د ده په مناسبت باندې غواړي ښار د ښار بازې سنډې پاک کی لکه تاسو وګورئ عملاً موږ اوس د جلال آباد ښار عیدګاه کې ولاړ یو. دا عیدګاه داسې ځای دی چې مرکزي جمعات دی زموږ د ښار او ټول مسلمانان د اختر په ورځ باندې دلته راځي عبادت کوي لمونځ کوي. تاسو به شکه ګورئ چې دا ټول چمنونه چې زموږ دي د ګنډېرو د پوستکو نه ډک دي نو دوی پاکولو ته ضرورت لرو. ده د ننګرهار د سری میاشتې ځوان رضاکاران راووته نه یوازې دا چې عیدګاه به پاکوي همدغسې د ښار عمومي او لویې جادې ورسره د سراج عمارت بند چې زمونږ د تفریح ځای دی هغه به هم پاکوي. په دې کې سل تنه رضاکاران دي او ورسره زمونږ د سری میاشتې د ریاست مامورین هم شامل دي.
یو تن رضاکار ځوان دا خپل مسؤلیت ګڼي چې د ښار پارکونه او واټونه پاک وساتي.
اجمل په ختیځ حوزه کې د ځوانو رضاکارانو ساحوي مسؤلیت د لوی اختر مبارک ورځ را روانه ده. په دې خاطر باندې چې دا عیدګاه ده په دې کې د اختر لمونځ دا کیږي دیوی خانه مونږ کولای شو چې دا عیدګاه پاک شي د اختر په مناسبت باندې او ترڅو نور خاریانو ته هم دا یو پیغام وي. نور ځوانان باید دینه دا وزده کی چې یاره مونږ دا کلی پوسکه باید په سرک باندې ونه غورځو ترڅو چې د غزما رور دی دای بیرته راټولي ولی زه په ځغه باندې غورځم ترڅو دا د نظافت فرهنګ مونږ په دې ټولنه کې هم
د اختر در رسیدو په ویړ دا اشر په داسې حال کې تر سره کیږي چې د جلال آباد ښار د پاکۍ او صفایي لپاره نه خاروالی او نه هم د ښار اوسیدونکو پام اړولې وو. باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد.
خدای نور ناصر مشال ریډیو کوټه.
سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
احمد اللہ مشال ریډیو اسلام آباد.
او اوس هم د مشال ریډیو په روان خبرونه کې د دې اونۍ اتلانو اونیز خبرونې ترازو. نن به تاسو په دې خبرونه کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ملي مبارز حاجی مرزا علي خان چې په فقیر ای پی شهرت لري د پښتنو د حقونو لپاره د هلو ځلو خبر شي. دا د نوموړي په اړه د پروګرام دویمه برخه ده چې زموږ همکار بشیر ګواخي تاسو ته وړاندې کوي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. تیر ځل مو د پښتنو د حقونو مبارز او اتل فقیر پیرپی پاړه واوریدل چې د نوموړي اصلي نوم حاجی میرزا علي خان وو او د شمالي وزیرستان د تورخیل وزیر په سیمه کې په 1902 کال کې زیږیدلی وو. فقیر پی د انګریزانو خلاف د پښتنو د حقونو غوښتونکو مبارز وو. هغه د 1906 او 1906 کلونو ترمنځ د انګریزانو او بیا د پاکستانی حکومت خلاف د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره وسلواله مبارزه کړې وه. فقیر ای پی دینی زده کړې کړې وې او د دې لپاره له بنو سربیره جلال آباد او نورو سیمو ته تللی وو. د بهاولپور پوهنتون استاد ډاکټر محمد حسن خان وزیر چې پر فقیر پی ډېرې څېړنې کړې د هغه ژوند او زده کړو په اړه وایي.
لګلوی شو نو بیا دای په دینی تعلیم پسې بنو تلار په بنو کې نورړ یو کلیو هغې کې د مدرسې کې داخله واخیسته نو هلته یې دینی تعلیم حاصل کړو. دا یې جلال آباد ته لاړ. جلال آباد کې پیر نقیب نه دا هغلته هغه لاسنیوای وکړو او څوک به نو څه یو کورنۍ ته لاړه وه هلته نو هلته کې یې واده ورسره وکړو. د حزم په دې دوران کې کړی و. هغې نه دا یې واپس راغی. چې واپس راغی نو بیا په هغه په یې کلي کې یو قسم ته آباد شو. نو بیا چې دینی تعلیم حاصل کړو نو هغې نه واپس بیا دای اصل کې خو وزیر توری خلو میرل کې خو دوړ زیاتی نو د پی کلی کې دای ملا شو. نو هلته یو د ګرمیانو جومات و یو د جمی جومات و. نو هلته امامت کوه او خپله غریبي یې کوله. نو بیا هلته دای چې کله امامت یې کوه نو یو عام سړي غوندې لکه زاړه زمانه کې موږ د پښتنو طریقه ده چې بس خو جمعه ته یو ماشومانو ته دینی سبق خویدل دي او لمونځ اودس ته پنځه وخته وبس.
د انګریزانو خلاف د فقیر پی هڅې له یوې سیمه ییزې پیښې پیل شوې. د تاریخ لیکونکو په وینا په 1946 کال کې یوه هندو نجلۍ په بنو کې پر خپل مسلمان ګاونډي مینه شوه. بیا مسلمان شو او نوم یې له رامکوري څخه پر اسلام بیبی بدل شو. د هغې کورنۍ خبره عدالت ته کش کړه او د انګریزانو د حکومت عدالت پریکړه وکړه چې جلۍ دې بیرته خپلې کورنۍ ته ورکړل شي. دا کار ځایي پښتنو د ځان سپکاوی او په سیمه ییزو چارو کې د انګریزانو مداخلت وګڼه. لیکوال او څېړونکی ببرګل وزیر چې په فقیرپی یې ډېرې څېړنې کړې وایي چې دا خبر ډېر زر قبایلي سیمې او فقیرپی ته ورسېد. د استاد ببرګل په وینا د وخت په تېرېدو سره فقیرپی ته روښانه شوه چې د انګریزانو خلاف یوازې په شمالي وزیرستان کې نه بلکې په نورو ځایونو کې هم مبارزه کول پکار دي. هغه وایي
دا سویل چې دا د انګریزان چې کوم دی دا د موږ په وزیرستان باندې قبضه کوي. دا موږ ته څه نه راکوي. دا خالی موږ په خپل منځ کې سره جنګوي او نه سړک جوړوي نه سکولونه جوړوي شاینه جوړوي. موږ دپاره څه خاص کار نه کوي. نو په دې باندې موږ د انګریزانو سره خپله خپلواکي موږ چې په هر صورت چې وي موږ باید خپله خپلواکۍ چې کومه دی دغه وکړو دفاع وکړو وساتو. نو په دې باندې دا دریض و چې خپلواکي باید وساتو. موږ په جرګې مراکې کومې چې پښتانه رسم رواج دی موږ به خپل رسم رواج چلوو. په دې پسې نه ګرځو چې دا انګریز دی بل شی دی. موږ د انګریزي سیستم د غلامۍ سیستم دی دا نه مانو.
د فقیر اپی مبارزه چې له یوې سمیزې مسلې پیل شوې وه په ټول وزیرستان کې د پښتنو د حقونو لپاره پر وسلوال پاڅون واوښته. د هغه سره له هر ځایه خلک یو ځای کېدل چندې کولې او په رضاکارانه توګه یې ځانونه وړاندې کول. ایاز خان وایي چې د انګریزانو د لوی امپراتورۍ سره جنګېدل څه اسانه خبره نه وه خو فقیر اپی ته د خلکو پراخ او مخلص ملاتړ حاصل و.
د سره تر ټولو لوی وسیله ولسی ملاتړ او ولسی ملاتړ په قبیلوي ټولنه کې په هغه وخت کې دا ممکنه وه ځکه چې د دې سیمې خلکو ته پیرنګۍ یا انګریز ډیر نه آشنا یو قوت و او د دوی په هغه وخت کې چې دا ټولنه سره کم وه هغې دپاره دا ګواکې یوه ډیره طبیعي خبره وه چې داسې یو مشر دغه شاته کام ولس یو کام نو ډیر کام نو یو قبیله چې مونږ ورته وایو وزیر مسجد د وړ هته بیٹھنی او ورسره نور خلک داسې خلک هم په یوه کې چې هغه دی انګلیس پروپوز کې فرزند زنی پنجابیان هغه راغل د انګلیسانو نوکری پر خودا دی فقیر پیسا.
ځینې لیکوالانو لیکلي چې فقیر اپی ته جرمني وسلې ورکولې خو ډاکټر حسن خان وزیر دا خبره ردوي.
دا یو هوایی خبر ده نو دا جرمنیان راغلی وی دویم جنگ عظیم وو انگریز کتاب کې لیکي چې د سومالی افریقا نه موږ یو برګیډ آرمی وزیرستان ته ډیپیوټ کړه. جرمن هلته کوښښ کوو چې زه په دې طریقه باندې انګریز دلته په دې علاقه کې انګیج وساتم. نو هغه یا دوه وي یا درې وي یا څو کسان وي هغوی ورته راغلي ضرور وي په لاره کې وي. پروګرام یې ورته دا وه چې اصلا ورته خبره ورسره وکړو لوکلی ورته جوړه کړو یا ورته سپلای کړو خو لاره کې زدران ټرایب والو خلکو هغه مړه کړل چې هغه مړه کړل دلته راوهم نه رسېدل او نه جرمني اصلا ورکړې ده او نه ورته رارسېدلی دي.
کله چې په 1940 کال کې پاکستان جوړ شو او انګریزان په فزیکی توګه لسیمې څخه ووتل نو فقیر پی د پاکستان سره یو ځای کېدل خوښ نه کړل او د آزاد پښتونستان غوښتونکی شو. استاد ببرګل وزیر وای
پاکستان دولت یې نه منلو خو ویلې ځکه چې پاکستان دولت کې ویلې چې هغه خلک د هغه انګریزي سیستم چلاوي توپیر نشته پکې بیا موږ دغه څه ګټه ده. موږ باید خپل وځان ته یو پښتونستان خپله سیمه پښتنو د افغانستان څنګه چې وي د پښتونستان سیمه باید خپلواکه کړو ځکه د پاکستان موږ ته هیڅ نه راکوي.
خود فقیر پی زکا د پښتونستان د جوړیدلو ارمان سرته ونه رسید چې د استاد وزیر په وینا د هغه وخت د افغانستان حکومت تر سره مرسته ونه کړه.
د دې کې افغانستان بیا د رب خواندي وکړل. افغانستان او افغانستان دولت چې کوم ظاهر شاه چې کله و په د افغانستان دولت د ظاهر شاه دولت چې د میرزا علی خان یو ډیر د پښتنو یواله مانځته راوړ د پښتنو یواله راوړ ما ته به په تاوان کې وغاسي نو د دوی پښتانه په مانځ لپاره د دې چې حکومت وکیل که د انګریزانو پالیسي ډیوایډ اینډ رول پالیسي نو د پښتنو په مانځ د ظاهر شاه دولت نه یواله مانځته راوړ د سره چې کوم له خلکو په ګوروک شي دا یې چیرته په جلال آباد شي په کابل شي په کندهار کې خو مقصد په کابل کښې ځایونه ورته جوړ کړل د موږ مشران یې هلته راوغوښتل هغه دوی په منځ کښې یووالی منځه یوال و دا یې راوغوښتل. حاجي میرزا علی خان هلته نایب الحکمه وه د غږ کښې په ګردیز کښې چې دای دې راشي و کابل ته و ده نه به یو مشر جوړ کړو د مشرانو نه به دا یو مشر وي. حاجي میرزا علی خان وویل چې زه خو په پیسې پسې انګریزانو ته هم نه ورتللم نه ډوډۍ پسې در زه ډوډۍ خوراکي خو زه نه یم زما مقصد دا و چې موږ ته باید څه وشي خپله خپلواکه سیمه وي د دغې سره چې موږ خپله خپلواکه سیمه پښتونستان سیمه نه وي دلته څه شي ته درځم. مبارزه په دې باندې خوند نه وکړه چې د افغانستان دولت د پښتنو د مشرانو په منځ کښې نه یووالی راوست هلته کابل ته یې راوستل کابل کښې به یې ډوډۍ پسې خوړلې اخیر چې هېڅ شی نه شه جوړ هغه بې اتفاقي راغلل. حاجي میرزا علی خان بیا په 1960 کال کښې مړ شه کوم چې ایماندار خلک و ورسره د خپل غازیان و پخوا هغه هم بیا هم په ګوروې کښې ورسره پاتې شول هغه بیا کابل ته نه راغلل.
د مشال ریډیو د اتلانو د خپرونې مینه والو استاد ببرګل وزیر وایي چې حاجي میرزا علی خان فقیر پی یو روڼ اند او د ښه نظر خاوند و. هغه د سیمې لپاره د نورو خدمتونو تر څنګ په کابل کې د قبایلو لپاره د جوړو ښوونځیو رحمان بابا او خوشحال خان خټک لیسو ته ګڼ ځوانان د زده کړو لپاره ولیږل او هر وخت یې ویل چې تعلیم د بدبختیو څخه د خلاصون لاره ده. استاد ببرګل وزیر وایي
دا روشن فکری خو په دې کښې وه چې کله د موږ افغانستان کښې خوشحال خان لیسه جوړه شوله وروسته چې دای په ګوروې کښې وه نو دای د تعلیم مخالف نه وه چې خلک د سبق نه وایي د موږ د خوشحال خان لیسه چې داود خان جوړه کړله خوشحال خان رحمان بابا وروسته دوې لیسې جوړې شولې په کابل کښې د دې د وسموږ د وزیرستان د هر څومره وزیرستان د زادران د خوځې په څومره خلکو دغه الکان د کابل ته ورلېږل بیا موږ په واکه زه خو خپل تللای خو دا نور الکان د ګوربک نه لېږل وې چې تعلیم وکړي تاسو ته تعلیم په کار دی کله ویلی وای چې دا مدرسې ته ما ځي و افغانستان ته ما ځي سکولونو ته ما ځي نو ما په فکر باندې د وزیرستان خلک ټول د جنوبي پکتیا پکتیکا یې پښتانه تر افریدی پورې مومند پورې تر هر ځای کې د خلیفه‌ګان وو زه وایم چې موږ به وروسته خلک باندې وای تللی
اوریدونکو د اتلانو خبرونه دا اونۍ هم دومره وه تر بلې اونۍ مو زه بشیر ګواښ په خدای سپارم الله مو مل شه
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.